درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته شر اخلاص اسمت څاروان يم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله این کنفرانس بکاره
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، ان د خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت مشر داود مرادیان د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال لپاره په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشتر لږه 8 سخت دریزي وسلوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دی، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وشل شوی وسلوال د کومې ډلې کسانو. د ازادي راډیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځان مرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بشنور ټپیان شو. د پاکستان حکومت په وارور د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګې از فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې مهال لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له جګړې سره هم مهاله اسرایلی چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداري ورکړی وو. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پېښ کړي.
دلته موږ راغلي یو درې مشکو د بیګاته او دي کې دي افغاني انګور بار او دي وایي د تاجکي دي.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیايي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
اغه ماشومان چې دا قتل خوري باندې اقتدار چې دا قوم مریضانو باندې بعد دی نو ان شاء الله په نشته راتلون کې دا دغه شفخانه کې ورته عملیاتو دی وشي.
په کندهار کې د غواو سلګونه فارمونه جوړ شوی.
تقریبا ته یوسو شلانی غاغان وسیری او د تقریبا دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کا غونی ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشوه. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا دې غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوي په برخه کې یو لید او اجماع نه لري. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسېدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یولسمه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیس پانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوری نظام ناکامی او په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدای شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه او نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل بحث په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیری شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو وویستل شوي دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پست دریځ هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتاید نه دی چې موږ یې محدودې کړي یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالي بیانیې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادۍ راډیو تاجکی څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسېدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم اوریدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری عیسا محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات د امنیتي کانفرنس تر عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي. او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف همدا و چې د حل لاره د افغانستان د ناورې
سره. ډیره مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ د کانفرنس برخوال څوک دي؟
یو نیم سل کسان دي، نو د چاو شانوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کلي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه را بلل شوي وو چې هغه کې محسن داوړ و او اټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې پولې اخوا دیخوا په دامنیو په دې خبرو باندې. خو مشهورې څېرې چې دلته راغلی وې اسماعیل خان پکې شتون درلوده
قاری صاحب محمدی. زما اصلی سوال داره چې د منتقدینو نظر داره چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني، دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، کوشش په انشاءالله داسې کوم چې په مرور د زمان سره اوس کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي، خو انشاءالله په مرور د زمان سره
سلامتشي
رامنځته کړي، خو دا خلک را دعوتېږي او راځي.
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالي نظر یې تمویلوو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس یې څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته ښه راغلاست وویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه رسم معلومی شندي کوربه هیواد به کېدای شي لهمسارفه کړي.
وروسته پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دو کوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو. ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځلي وم چې انتقاد مې په دوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته په کې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه چیر راتېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم، اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هیواد ته وګورو، د هیواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان. قاری عیسی محمدی و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول، ښاغلی محمدی هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال وایي د دوی ماشومانو ته د راغوښتلو پر مهال د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نه دی ورکړی شوی او له دې امله اندېښمن دي، خو یو شمېر نور بیا وایي ماشومان یې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او مخکې اندېښنه ښوولې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلهیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پودیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی، افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازه د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده، خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د لندې په پنځم اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللی. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړې دي. د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناکه ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنځ د مور و پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځوروونکی دی چې هره ورځ چې مور و پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو دې دپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. ډبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډېر او نامنظم تګ راتګ په دغه هېواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
څلور بجې او شل دقیقې دی. وسم یو نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګه کې د لنډمهالې اوربند د غزېدو غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریځي ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي ارغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره اسدالله لودین استودیو ته راغلی. له دې اورو
د اسرائیل او حماس سختدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي نافذ شوی اوربند نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي، خو اروپایي ټولنه او یو شمېر نور سیاستوال د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پیل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دمه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاوتریخوالي کړې ماته کړې. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخت دریځ ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. په جواب کې اسرائیلي پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستونکي بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15,000 کسان یې ووژل. د دغې جګړې د لنډمهالې دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال یې لسګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لس یرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غځولو ته چمتووالی لري.
د برګون کو موټر یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان د خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل، له 25 ډېرې بار وړونکو موټرې له تیرو درېو ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل،
دلته موږ راغلي یو درې مشکل ده بیگاته او دی کی دی افغاني انګور بار او دی وې د تاجکی دی. اوس به خبر روانه ده کابل نه به زمانه سیګی د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي،
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یې نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کیږي. هم محل لکرخی هاغاره تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزی د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي. هغه وویل
د ورځې کېږي چې اندلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم والے دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان داسې مهال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تېره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروعته پالسه ودی تقریبا ته یو څو شلنه غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لکه افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنۍ ته په زیا په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوی دی. محمد نعیم او سمی الله د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسې چې ومه لوشل بیا ځایونو پسې پاکو چې پسې پام کړه ماپښین د خوا بیا دا شپېشت پسې راچو لوشنګ دی د صفایان دي
اسره وسایل لوشل کوو دا چې در څنګه پرېولل کوو د غوا د چوای په لمبو هغه کوو نور داسې کارونه چې لکه د ځای صفکه ده او د ماشين پرېولو او د ماشين پاکه ده او د ماشين جوړول داسې فاسري وسایل کار نه.
د معلوماتو لمخې دا مهال کندهار کې دوه لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور نیمې بجې دی، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی، واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي تنشتې په جنوبی وزیرستان کې لږ تر لږه اته سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څانګه وایي چې دغه عملیات یې تېره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات یې نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څانګې د آسفرین ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی. دا شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننني بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړي دي، په دې باندې به بحث ولرو. لخپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګه خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، دوی دواړو ته خرغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتني مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي، او د افغانستان پاکستان اړیکې به په راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانه پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه، دا ګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې، او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنوونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر و روان و، د پاکستان دفاع هم بلله، د اسلام لنګه هم بلله، او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته، مهاجر کله ستا پر وطن پروت و، پر آزاد پښتون، پر محکوم پښتونستان کې پروت. خو یا به په کوټه کې پروت یو بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت یو هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د ده په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخوا پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بې اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لا پسې ترینګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترینګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوششونه مستقبل پاکستان افغانستان تعلقات افغانستان ماحول سره بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي، خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه باندې څلور لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، څو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستی هم لکه څنګه چې تاسو واورې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د مقامات ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
سلام زه سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کوم سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو باندې ظلمونه په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا رالېږل یعنې بدې بدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت رانسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاصه غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصالا کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوای منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغیو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دوی سره څنګه په څنګه وګه په وګه ولاړو هغه وداسي او حکیمت شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی او هغه څنګه وته ور وسپاري. نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدر صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت له مخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټې ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات او خودر شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامی وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیاری وي. لیکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخې تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي هیرولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو دا په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منل وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوو چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر نی کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کړي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خدا اوس تاریخ ثابت کړی چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعګانې کوي. او په ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شوي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیانو ورخطا کړي. کدا د کوشتېکي مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شوه، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زمات سر په بیا تمام شي وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیته اړ ایستلي دي چې بالاخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګر چې داسې مهاجر نه و چې دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمني د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس سر کېږي نه، او افغانان ته پکار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بله موضوع دا ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیلمن دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړي. طالبانو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلی او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پی تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د علي په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړل شوې ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د استبلیشمنت ده. دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په حیث هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې وه. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خو ده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر مابه نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابه ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوس کې د وینې وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسیم منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کولردو مشرو ترېغه ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابین استابلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشي او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شو، دغه حکومت ته خوانو هغه خلق کول او هغه است کول او نور خلق قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه یو څه سره خراب شو. نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي خو زما اندېښنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی که چیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغې وروسته دې دا کار کولی شي. نو دوی
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پي چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی هغه نشو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکارول لکه دوی بل اړخ دوی سنجولای نو زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمامه شو هم ډیر بدنامه شول په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چا افغانان ډیر د مجبوریت شپې بتیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شوی دي نږدې نیم میلیون تر ورسېده خبره څلور لکونه واوختله یعنی هغه مرستې چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي اوس به دا مرستې افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمامه شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې راوي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دو دام گیر است دوی خپل په دام کې خپل گیر شول که جګړه یې لاره ونیوله هم په نقصان تمام شو که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده مذهبی او سیمیز ټولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخا په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل ځدی کړنګ چې دوی مخته راځي دا چې دوی کړی اغبری بي لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغه ریبلې شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کورات راغله دا باندې را سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاوري پښتنو ته حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزه سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګل ده دا په خپل داسې دار ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د سید اسماعیل خان کې د نن سهار په اسلام دی باندې نظامی ټکونه او په اسلام انتخابي حمله شوه دي
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څلیکلیو د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بللې و ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته هغه هم لنډ لنډ وایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نشي. نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویخو افغانان او پیژند چې د دې خبر از البته د ویل چې پاکستان د دښمن ده. او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسي چې د پاکستان خ نه پرې کیږي. همدارنګ ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بلل، یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي لاغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګ اسماعیل صادقی لیکلی یقین نکوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسي غاب دی ویلی دی. همدارنګ لال محمد لیکلی دی پوره یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګ ځینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وایي هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو. ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په دوه دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خوا یې بیایي که په دې اړه باندې ووایي دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګلې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، ته په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د وسنې طالبانو په اړه ما ویډیو کې چیرته دوی حاکمیت تراشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دې پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. لږ ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې د مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منل نه شي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف کوئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې د زمونږ تاریخي کشالي په هیڅ چانه موږ نشوي راولای، پخوانی نسلونه مزیر کړي، راتلونکي نسلونه نشي راولای. او دا تاریخي کشاله زمونږ تاریخي معضله ده چې دا غي پر بنیاد دار هیواد ملي ګټه غوټي خوړلې، خاص کر د افغانانو دا بيخي ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړې، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دوی ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بار زخته شوي دي. بېل شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سخت تیروتنې کړې دي او د دې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزت شول،
لده ورسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي. افغانان باید د دغه د فرص په مخ کې ودیږي او خپل جرګي پلانونه میراثونه په کار واچي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورن مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اورېدونکو، تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.